بروي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم لپاره فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د ازادي میلمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل د خبرونه کوربه تاسو ته راغلاست وایم. ملیحه نوری هغه افغان انجلۍ ده چې د نجونو د تعلیم په برخه کې یو نوښت پیل کړی. اغلی نوری د ملیحه اکاډمي په نوم یو ډیجیټل خوانځای جوړ کړی چې هغه تشه چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دورسته د نجونو د زده کړو په برخه کې رامنځته شو ډکه کړی. د ازادي میلمه په نننۍ خبرونه کې له دې افغان سره چې د راتلونکو لپاره د نجونو د تعلیم په برخه کې نور پلانونه هم لري، په تفصیل سره د هغې د راتلونکو ارمانونو په اړه خبرې کوم. له ملیحې نوري نه مې د مرکې په سر کې پوښتلې دي چې ځان په خپله تاسو ته درو پیژني.
سلامونه اونې کې هله تاسو ته او تاسو د پروګرام محترم اوریدونکو ته. زه ملیحه نوری یم، د ملیحې اکاډمي بنسټ ایښودونکې یم. زه په کابل کې زیږیدلې یم او خپل ابتدایي تعلیمات مې په پاکستان کې کړی، او بیا ثانوي او بیرته پوهنتون مې په کابل کې ویلی ده. او بعد له دې نه چې دغه تغییرات د رژیم راغی او نجونې ونه سوای کړی چې دوی مکتبو ته ولاړ سي، نو هغه وخت بیا ما تصمیم ونیول چې دوی ته په بدیل کې یو داسې شی مونږ ایجاد کړو چې دغه خنډ چې دوی د تعلیماتو مخې ته راغلی دی د په یو نحوی مونږ جوګریو سکړی او دوی وسی کړی خپل درسته ادامه ورکړي. نو هغې لپاره بیا ما تصمیم ونیول خپل دوستان سره چې دغه ملیحه اکاډمي مونږ جوړ کړو، او دلته افغان نجونې د دوم صنف نه تر دولسم پورې کولی سي چې مونږ سره درس ووایي.
د ملیحې اکاډمۍ په باب یو څه نور هم راته ووایاست. د چا په مرسته جوړه شوې؟ څومره آنلاین شاګردان لري؟ څومره ساحه کې شاګردان لري؟
ملیحه اکاډمي اول آیډیا د ما خپل و، بیا ما سره بعضي دوستان چې هغوی د ما خارجي دوستان دي هغوی ما سره مرسته وکړه، یا د ما تخنیکی برخه کې چې کوم همکار مې ده هغه عرب ده چې دوی هغه د سرور د جوړولو په هغه کې او د پلاتفورم جوړولو کې مونږ سره مرسته وکړه، او نور هغه دوستان دي چې دوی هغه فاینانشل سپورټ دی اکاډمي ته ورکوي هغوی هم مونږ سره د برنامه کې ده. او د مونږ په اکاډمي کې اوس تقریبا 600 نجونې مونږ سره راجستر دي.
600 نجونې به ټولې آنلاین سبق وایي؟
وو دوی ټول به آنلاین سبق وایي، او د بیډیګري دوی پلاتفارم ده چې د بیډیګري له طریق به دوی خپل درسو ته ادامه ورکوي، او د دوی پروسس نمرات هم کېږي، او دوی ارتقام له یو صنف نه بل صنف ته ارتقام مومي، او کرایسي چې بیا لکه نیشنل اگزام ته یا پوهنتونو ته هم لارې پیدا کړي.
دا شاګردان اوس په افغانستان کې دننه اوسیږي که په بهر کې هم دي؟
اکثریت د افغانستان دننه شاګردان دي، خو 50 سنجونو شاوخوا مونږه غنجونی لرو چې دوی په ترکیه کې میشت، او په ایران کې، او په ازبکستان کې میشت افغان انجونی دي چې دوی هلته قانوني اوراق د شان هغه سوینه دي، نو دل پرنسی کړی هلته مکتب ته ولاړ سي، بیا هغه انجونی هم مونږ سره راجستر دي.
دا آنلاین اکاډمي په افغانستان کې دننه هم رسمي ده، یعنی ثبت شوی د طالبانو له حکومت سره؟
اول که ما اما افغانستان نه شروع کړی و، او از اول نه جلی ما چې افغانستان کې د نه وزارت معرف ما ته اجازه راکړه د آنلاین تعلیمات، ځکه کله چې مکاتب باندې بیا دوی د دې پلاټ هو چې بدیل د دې پیدا کی، او ما د تعلیمات بدیل بخش بیا دوی ویل چې هغه مکاتب او یا هغه ارګنایزیشنز چې دې ورته لري چې آنلاین تعلیمات وړاندې کی، دوی کرایسی چې آنلاین تعلیمات وړاندې کړي، خو کله چې ما بیا ایدی هغه واخیسته، جواز او داشان می واخیسته، بیا هغې نه پس فکر کوم کوم څه تغییرات چې دننه په وزارت کې راغله، بیا دوی بیرته اجازه رانه کړه. نو هغې لپاره په اول کې افغانستان کې راجستر و، اوس راجستر نه ده. خو مونږ د شاګردانو آیډي مونږ داسې جوړ کړی چې هغه د دوی د پخوانی صنفو د اساس نمبر په اساس ده. یعنی کله چې کوم تغییرات راسي او له سره سره مکتب شروع شي، بیا دغه که حکومت مونږ سره ومني، بیا مونږ ایدوی هغه ټول انتقال د نمرات دغه غونډ شان اما ایدوی د اساس نمبر په مطابق وزارت معرف ته کړای شو، چې بیا دوی وسی کړی هلته خپل درسونه کوو غواړي هلته یې دوام ورکړي.
تاسو ویلې چې شاوخوا شپږ سوه نجونې اوس په دې اکاډمۍ کې زده کړې کوي له اووم نه تر دولسم ټولګي پورې. که مثلا نور تقاضا وي یا نور خلک وغواړي، نور نجونې وغواړي چې په دې ښوونځي کې درس ووایي، تاسو ظرفیت لرئ ورته؟
دقیقاً مونږه ظرفیت لرو، ځکه پلاتفارم ان لیمیټډ د شاګردو گنجایش لري. خو مشکل هغه بودیجایي مشکل ده. مونږ فلحال لپاره یو خداله چې مونږ اوس پایلټ مونږه مخې ته وړو دغه شپږ سوه شاګردانو سره، او دا پایلټ د مونږ به درې میاشتو لپاره وي. بل له دې چې پایلټ د مونږه تمام شو، بیا مونږه ټارګیټ د خپل تعلیمي کال لپاره درې زره نجونو ته نیولی ده. اگر چې تقاضا زخته ډېر ده، ځکه وام نه بعد غونډ نجونې فکر کوم یو میلیون نه بعد څه ډېر کټو پورته د سنجونی چې دوی له دغه ثانوي زده کړې نه شاته پاتې دي. نو تقاضا دې ته زخت ډېر ده، خو هغه د بودیجې په اساس به مونږ نه سو کولای چې دوی ټول کور کو. خو کب د تخنیکی له لحاظ ملها اکاډمي هغه ظرفیت لري چې دا ټول انلیمیټډ شاګردان دوی خپل سرور کې راجستر کې، خو فقط مشکل هغه بودیجې مشکل ده.
یعنی عملا د نورو نجونو د ثبت او راجستر پروګرام نه لري؟
فلحال لپاره مونږ جدید الشمول منو، ځکه ما وویل چې مونږ هغه پایلټ شروع کړی، پایلټ د درې میاشتو لپاره ده، او پایلټ مونږ همدغه شپږ سوه شاګردانو سره مخې ته وړو. کله چې مونږ پایلټ تمام شو، مونږ خپله دې نه یو نتیجه واخلو چې ښه نتیجه مثبت او مونږ کړای شو چې دې ته ادامه ورکړو، بیا د مونږ ټارګیټ د تعلیمي کال ته درې زره نجونې دي، چې دغه درې زره نجونې به مونږ کبر کولای شو. تر هغې ډېر به مونږ نه شو کبر کولای.
پایلټ نه مقصد ستاسو دا دی چې دا یوه ازمیښتي دوره ده؟
دقیقا دا زمونږ ازمیښتي دوره ده، چې دا ازمیښتي دوره تمام سي، بیا مونږ وګورو چې هغه درې زره نور هم په همدغې کیفیت مونږ کولای شو چې هغوی سره هم دا درسي پروګرام مخې ته یوسو که نه. نو هغې نه پس بیا درې میاشت پس چې مونږ اوس هم د مونږ یو میاشت تېر سه فبروري مارچ نه پس، بیا د مونږ هغه شروع کېږي، رسمي صنفونه شروع کېږي، بیا هغې ته مونږ درې زره شاګردان ټارګیټ کړي دي.
تاسو مخکې د فراغت د تصدیق یا د دې ښوونځي د اسنادو د اعتبار یادونه هم وکړه، دوی ته څه ډول تاسو فراغت لیکونه ورکوئ؟
دوی دوه ډول فراغت لیکونه اخلي، یا د بیټګري لخوا اخلي. بیټګري تر دې د مخه پانتونونو ته صنفونه درلودل او د هغوی ډیګري منل سوی ډیګري ده د دنیا په سطح کې، یا هغه ډیجیټل ډیګري دوی اخلي چې هغه د هماغې بیټګري لخوا ده چې په کوم پلاتفارم کې چې دوی درس وایي. او دوی بل ډیګري چې ده هغه بیا کوم مکتب سره چې مونږ قرارداد کړی ده د هغوی لخوا دوی د نمراتو تصدیق کیږي.
اغه مکتب کوم دی چې تاسو قرارداد ورسره لرئ؟
اب کبک ال ال سی دا چې دوی سره موږ قرارداد کړای دا، او کریکولم نصاب د تعلیمي نصاب هم دا غوي دا، او دا غوي نصاب موږ تطبیق او شاګردان کړای سي چې بیا بعد د دینه چې خپل ازموینه ورکړي دا غوي تصدیقات او ډیګری ترلاسه کړي.
دا اب کبک چې تاسو یادونه وکړه، د دې په باب اوریدونکو ته یو څه نور جزئیات هم ورکړئ لطفا.
دا په امریکا کې مکتب ته چې دوی سره مونږ قرارداد کړای او د دوی هغه تعلیمي نصاب مونږ تطبیقو، البته ترکیبي نصاب ده، یعنی ساينسي او نور مضامین به د دوی وي، خو زبا او دینی تعلیمات به د مونږ لخوا دې سره ترکیب شوی ده چې هغه یو ترکیبي نصاب مونږ جوړ کړی. نو هغه مونږ تطبیقو په شاګردانو باندې، او بعد له دې چې شاګردان امتحان خپل ورکوي او کامیابیږي، نو دا مکتب بیا د دوی اسناد تصدیقوي او ډیګری دوی ته ورکوي.
دقیق راته ویلای شي چې کوم مضمونونه دي په دې آنلاین ښوونځي کې؟
ساينسي مضامین لکه فزیکس، ریاضیات، کیمیا او ترڅنګ مونږه بعضی نور سپورټینګ کلاسز لرو چې اول دغه په پایلټ کې مونږه شروع کړی ده. هغه تقویتي صنفونه، د مونږ تقویتي صنفونه یو د زبی صنفونه دي، او بل ټیکنالوژي لټریسي ده، او د سره ترڅنګ مونږه د کمپیوټر هغه ورکو درس ورته وړاندې کوو چې هغه بیا د ډیګري ورکي د ابکا بک لخوانه ورکول کېږي. هغه کمپیوټر صنفونه دوی ټول د ډیګري کور کوي. نور مزامین چې دي، نور هغه هیستوري دا شانده چې هغه د دغوی د نصاب په اساس هغه ټول مزامین تطبیقیږي. فقط ورسره ترکیبي مزامین د مونږ پښتو ژبه د دري او ديني تعلیمات چې مونږ پکې ګډ کړی ده.
ديني تعلیمات یا د پښتو ژبې یا د ټکنالوژي او کمپیوټر درسونه چې تاسو په دې کې ورزیات کړی دي په اصلي اساسي نصاب باندې، دا د افغانستان د معارف د اوسني نصاب مزامین دي؟
وو اغه د اوسنی نصاب مزامین دي. فقط کمپیوټر چې دا کمپیوټر د افغانی نصاب په اساس نه ده، اغه به ډیګری خپل، چونکه اغه پلیټ فارم چې په کوم کې دوی درس وای اغه خپل دغه د کمپیوټر زده کړی ورکې په اصل توګه کې. نو د مونږ شاګردان تم بیا د کمپیوټر درسونه دغه لخوا ورکول کیږي او تصدیق هم دغه لخوا کیږي. چې لګمخ کې ما یادونه وکړه چې یو دوی ډیجیټل ډیګری اخلي، اغه ډیجیټل ډیګری دوی اماغه خپل د کمپیوټر لټریسي نه اخلي چې به ډیګری نه اخلي.
که مثلا طالبان یو ورځ د نجونو خوانځي پرانیزي ل شپږم د پورته ټولګي یو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي، ستاسو د دې اکاډمۍ د اسنادو په اساس بنجونی وکولی شي چې د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي؟ یعنی د رسمیت لري په افغانستان کې دننه؟
یا وزنه جای کی چې دا مکتب د دې اسنان نه منل کیږي هغه د نن افغانستان کې ده. موږ دې ته مخکې له مخکې نه تدبیر نیولای دا چې کا مکاتب خوشی سي او بیرته انجونی وسی کړای چې وام نه تر دولسم پورې خپل درسونه ته ادامه ورکړي. نو هغه لږ مخکې ما ذکر کړ چې موږ ایدوی آی ډی نمبر د دوی د اساس نمبر په حساب جوړ کړای دا. نو کله چې کا حکومت موږ سره ومني او دغه تصدیق سي د حکومت لخوا د وزارت خارجه په تر باندې، نو هغه وخت موږ کړای سو چې بیا ایدوی هغه نمبرات او د دې پروسس وزارت معرف ته موږ د دوی د اساس نمبر په اساس موږ وکړو او دوی وسی کړای چې د افغانستان دننه هم خپل درسو ته ادامه ورکړي او بیا پانتونون ته او نور اکادمی ارګنایزیشن ته لارې دوی پیدا کړي.
یو اټکل یا تخمین تاسو سره شته چې مثلا څه وخت به له دغه شپږ سوه نه زیات نجونې تاسو وکولی شئ چې په خپل ښوونځي کې په ډیجیټل ښوونځي یا ملیحا اکاډمي کې ثبت او راجستر کړي؟
د موږ د پلان په اساس موږ د اپریل په اول کې موږ جدید الشمول بیرته لستر شروع کوو. د هغوی برنامه او جدید الشمول په زیرو موږ بیرته لستر نیسو. خو تر اپریل پورې موږ همدغه شپږ سوه نجونو سره هغه کوو پاتې کېږو او د دوی پایلټ په حساب مخې ته وړو دوی سره.
یعنی تاسو تمه لري چې په اپریل میاشت کې به د دې هغه ازمیښتي دوره پای ته ورسیږي او اصلي اکاډمي به فعالیت پیل کړي؟
دقیقا د مونږ تعلیمي کال به په خیر سره د اپریل په اول کې شروع کیږي او دوی هغه جینا کولای سي چې بیا په حساب بیا د دوی هغه اکاډمیکي شروع کیږي او دوی هغه جینا بیا کولای سي چې هغه د خپل درسو ته ادامه ورکړي. او هغه اول د اپریل نه مونږ بیرته جدید الشمول پذیرو شروع کوو.
ملیحا اکاډمي د اوس لپاره ډیجیټل ښوونځی دی یا آنلاین ښوونځی دی، په راتلونکي کې داسې پلان لري چې د لوړو زده کړو برخه هم پکې ورزیاته کړي؟
انشاءالله که مونږ امکانات درلوده هغې ته مونږ پلان لرو چې مونږ په آینده کې دې ته د لوړو زده کړو برخه هم اډ کړو، ځکه هغې ته هم اړتیا سته. تاسو اوسنی حالات په افغانستان کې وګورئ نو زخته دې ته ډېر زیات ضرورت سته. خو فلحال لپاره کوم پلان چې مونږ لرو هغه فقط وام نه تر دولسم صنف نجونو لپاره ده.
د دې اکاډمۍ چلول او فعالول د خو به لګښتونه هم غواړي، د دې تمویل څوک کوي او تخمیناً څومره مصارف لري په کال کې یا په میاشت کې؟
مصارف د مونږ د باز این جی او لخوا پرداخت کیږي. قطر فاونډیشن ده او نور خپل یونیسف هم په دې کې په یو نحو کې لږ څه دننه ده. هغه باز کومک دوی مور سره کوي او بل مونږه ډیجیټل آرټس د سټوډنټ هغه مونږه خرڅ کړی وو په دوبای کې د ته یو ایونت نیول سوای وو چې کوم آرټ چې مونږه سټوډنټس نه د شاګردان نه ټول کړی وو بیا هغه آرټ مونږه آلته ډیجیټل آرټس آلته په نمایش کې کې خدا هغه خرڅ ک او داغي هغه کوم فن چې هغه تر اټو سوای داغي پیسې هم دوی په تعلیمات باندې مصرف کیږي ځکه دوی ته د اکاډمي لخوا هم انټرنیټ په وړیا توګه وړاندې کیږي او هم هغه لپټاپ یا آیپاد او یا هم موبایل چې د اکاډمي لخوا ورکول کیږي چې تر څو دوی خپل درس ته ادامه ورکړي نو د هغه لګښت بیا مونږ د هڅې تمویلو یا ډیجیټل آرټس د شاګردان خرڅو او یا هم کوم ارګنایزیشن چې مونږ سره کار کوي هغه یې لګښت ورکړي
اغلی نوری اوریدونکو ته دا معلومات ورکولای شي چې د هر زده کوونکي په سر باندې څومره مصرف څومره لګښت راځي
په مجموع کې چې کوم مصرف مونږ ته راځي هغه د کال 3 لک ډالر شاوخوا کې تخمین شوی دی چې هغه کې بیا ایدوی هغه د انټرنیټ مصرف د لپټاپونو مصرف او د اساتید معاش او نور هغه شیان چې یو ادارې ته اړینی دغه ټول چې مونږ سنجولای دی د 3 لک ډالر په شاوخوا کې راځي د کال یاو تعلیمی کال لپاره او هغه فقط هم دغه شپږ سو شاګردان ته ده که چیرې بیا دوی تعداد ډیریږي نو بودیجه کې بیا ډیرښت راځي
استادان یا معلمان ښځې دي که نارینه هم پکې شته
د مونږ اساتید ټول فلیپینیان دي فقط کوم اساتید چې د دې پښتو ژبې او دری او دینی تعلیمات وړاندې کوي دوی افغانان دي او دوی ښځینه اساتید دي
ولې فلیپین
ځکه چې دا ابیکا بوکل ال سی سره چې مونږه قرارداد کړای دا دوی خپل برنامه د فلیپینیانو په تر باندې تطبیق کوي نو هغه لپاره اساتید د غوی لخوا مونږ ته راکول کیږي تر څو دا برنامه په هغه ډول چې دوی خپل یې غواړي په هغه ډول تطبیق شي
اولین ځل د دې اکاډمۍ د جوړولو فکر څه وخت تاسو ته پیدا شو
زه په خپل استاد پاتې ما په افغانستان کې او هغه اکیډمیک بیک گراوند ناراضم د ما سره کار شاګردان سره دوامدار و او زه پیغم چې په افغانستان کې یو جلی ته د مکتب نه لوړ نور څه نه و هغه یوازې نه جای و چې دوی به ورته تلل او هغې ته دوی امید یې درلوده او کله چې دا مکاتب ودرېده اول کې خو داسې څه نه ویل کېده چې ګواښي مکاتب به دوی نجونو ته دوام نه تر دولسم پورې به نه خوشې کوي او زه په ما هغه وخت کې ما په یونما کې از ولنتیر کار کوله نو موږ د دې ته ډیر خوشبین و چې ما کاتب به خوشی کیږي ځکه دوی وعده ورکړل چې په درېم حمل کې به دا ما کاتب خوشی کیږي خو څنګه چې ما هغه ورځ ما کاتب باندې نو ما ځان سره یو چرت و خچې هر کور کې هر جلینن به څونه ناامید شوی او یو څوک یو افغان دوی ته هغه د امید دریچه خوشی کولای سي او یو څه کولای سي او چونکه چې دغه پندمیک ټول ته یو ازمایښتي دوره و او کرونا دوره کې زه افغانستان کې ما یو مکتب کې درس ورکوله نو هغه دوره کې چې کله کرونا راغی او اولنی دوره کې خو مونږ هغه آمادګي نه درلوده خو دویم دوره ته چې کله بیا د لاکډاون شوه هغه وخت بیا مونږ د واتساپ له طریقه خپل صنفونو ته ادامه ورکوله نو دې تجربه ما یو څه درلوده فقط واتساپ کې مشکل دا و چې مونږ لکه unlimited شاګردنس وای دا ولای او یو د بی کنټرول اول بیا ته مونټاپ سخت و نو اصل کې دا ایدیا ما ویجینا واخیسته چې دې تجربه ما درلوده ما وای خا ک دوی نه سیکرای چې فزیکی مکاتب تلارسي اډی خپل مونږ ایدې په بدل دوی ته هغه آنلاین صنفونه برابر لای سو چې دوی خپل کورو کې خپل درس وته دا ما ورکی نو اېدې هغه نظریه ټول شان لاغي جینا ما ترغلا او بیا ما په دې کارو کا بیا ما وای چې زه یو غټ پلیټ فارم کې دا د سي جوړ کوچی مونګه وسوکرای ام ټایم پکې منیجمنت ممتازانی ام د شاګرد کنټرول لیول ممتازانی او هم درس دوی په صحیح توګه وای ځکه واتس اپ کې یو مشکل لته شاګرد نه سي کنټرول ولای خوده سنفو کې بیا مونګه څنګه دا پروګرام کړای دا چې شاګرد ته څو چې د نننای کورس خپل پاس نه کې سبا ته د تا کورس نه خوشی کیږي نو اخیر فارغه خپل یو د سه پښ د شاګرد ته یو فشار هوندې دا چې شاګرد باید نننای درس په خپل وای ځکه چې سبا درس ته د تصنف نه خوشی کیږي. نو هغه لپاره په هغه لوړه کچه مونږ فکر وکړ او بیا هم دا پلیټ فارم جوړ کړ او باید دا وایم چې دا اولنی میتاورس مکتب ده د دنیا په سطح کې. اولنی میتاورس مکتب ده، مجازي مکتب ده چې ایده په دننه چې تاسو نه کیږي تاسو فکر کوي چې یو مکتب کې د نسوی خو مجازي په توګه، یعنی مونږ هغه لاب لرو، مونږ کتابخانه دوی ته لرو چې ایپاپ لخوا دوی کوم کتابونه چې مواد درسي ده دا مونږ ایپاپ لخوا ایپاپ کې دوی ته اپلوډ کړی ده او دوی هماغې جینه بیا هغه کتابونه اخیستلی سي. او هغه شاګردان چې بیا مونږ سره لوړې نمرې لري یا د سوردونه یې لږ څه ډېر دي بیا دوی ته مونږ ان اف ټي هم کریئیټ کړی ده چې دوی هغه کریډیټس ټولیږي بیا دوی د هغې په مقابل کې کړی سي ځان ته کتابونه، ځان ته لپټاپ یا بل مواد چې درسي مواد یې ضرورت لري هغه هغې سره تبدیل کړي او ځان ته یې واخلي. نو آیډیا په کل کې دی نه پیدا شوی چې ما داسې یو تجربه درلوده مخکې.
اکثرا دا ډول فکرونه یا نوښتونه هغو خلکو ته پیدا کیږي چې یو ځلې له مکتب نه محرومیت تجربه کړی وي. تاسو د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې چیرته وئ؟ آیا له ښوونځي نه هغه وخت محرومه شوي وي؟
نه نه، هغه وخت ډېره وړه ومه خو له ښوونځي نه نهومه محرومه شوې. زه ما په پاکستان کې خپل هغه ابتدایه دروس شروع کړی وه او ما دلته درس ویل. خو دغه دویم دوره کې د ما د کور دننه د ما وریرونه دي، نو هغوی ته زه هغه ځوان نه غواړم چې کوم ما خپله تجربه کړی نه وه. هغوی هم باعث چې ما ته یو هغه احساس راکړي چې نه زه باید یو څه وکړم دې نجونو ته. او بل څنګه چې ما وویل د ما سر کار همدغې شاګردانو سره، ځکه زه استاد پاتې ومه او ما نجونو ته درس ورکوله. نو دغه غون شان باعث او زه خپل یو له تجارب غواړم تاسو سره شریک کړم چې کله چې دغه دویمه دوره پیل شه زه معمولا چې نوي صنفو ته ځم بیا زه خپل شاګردان ته وایم چې یو ورق وباسي او دې کې خپل ویرې ولیکي. نو زه د شپږم په یو مکتب کې، خصوصي مکتب کې ما درس ورکوله، زه ولاړم د شپږم صنف د نجونو صنف هلته ولاړم. مالی تاسو خپل ډار دې کې ولیکي او معمولا چې څوک خپل هغه ویرې لیکي بیا زه وایم چې اوس دغه ویرې تاسو په کاغذ کې دا ورسی په کثافت دانی کې واچوي ځکه تاسو اټس ویر نه لري. د ما په ځوان کې اول نه ورس و چې ما شاګردان ول د چهار جلې لیکلای و چې د مونږ ویر ادا ده چې بل کال ته مونږ مکتب ته تلای سو کنه سو تلای. او هغه ورس یواز نه ورس و چې ما خپل شاګرد ته نه سوې ویلای چې تاسو خپل ویر کثافت کې واچوي ځکه هغه ویر تناغوي نه درلودله. هغه ویر هر یو استاد درلودله، هر یو افغان مور، یو افغان خور او یو افغان پلار درلودله. نو هغه ورځ ما وویل چې داسې نه سي چې ځوان کې زه یو چیرته دغې شي ته لا ځواب پاتې سم، ځکه چې یو عجیب غریب حس مې ماته راکړه. او هماغې ورځ ما تصمیم ونیول چې نه زه به دوی ته یو بدیل لاره پیدا کوم، ولو که ټول نجونې زه نه سم کور کولی، حداقل که څو هم کور کولی سم، خدای دې وکړي شپږ سوه، پنځه سوه، خدای دې وکړي زر یا یو زر یا څونه هم چې زه کړی سم. نو دغه به ماته یو ډېر ښه حس راکوي چې حداقل دغه شی ما دوی ته وکړ، دغو نه نجونې اوس وای کړی چې خپل دروس نه شاته پاتې نه سي او دوی ادامه ورکړي. او دا په خپل ذات کې یو امید ده دې نجونو ته. زه یې دوی په مخ کې هغه خوشحالي ګورم، د دوی میسجز چې کوم ماته دوی استوي هغه کې زه یې دوی خوشحالي ګورم. او هر یو وی ماته لکه داسې وایي چې مونږ ته دغه اکیډمي د یو امید په توګه ده او مونږ ته دې ته د یو امید په سترګه ګورو چې په هغه ډېر تیارو ورځو کې مونږ یې رڼا ته راوستله. نو دا په خپله داسې یو ډېر ښه حس ده چې فکر کوم ارزښت یې لري چې سړی ورته کار وکړي.
په هغه ورځ باندې چې تاسو نجونو ته ویل چې خپله ویره پر کاغذ باندې ولیکي او بیا یې په کثافاتو کې واچوي، په هغه ورځ ستاسو ویره څه وه؟
دقیقا د مام عین شی ویره وه چې داسې ونیسي چې دا نجونې ولیکي چې مونږ بل کال ته مکتب ته تلای سو که نه سو تلای. ځکه که ما وویل که ما داسې فکر کوو که دوی ورک کې دا شی ولیکي بیا زه د دغې جرات نه لرم دوی ته ووایم چې خپل ویرې په کثافات کې واچوي، ځکه دا د ما خپل له یو له ډېر غټو ویرو نه وه. ما خپله درس ویلی، ما خپله پانتون مې خلاص کړی غونچن، خو ما وویل دغه شی بیا زه خپل وریرو ته نه غواړم چې هغوی شاته پاتې سي او هغوی له دغې حق نه مستفید نه سي. یا د ما هغه شاګردان چې هغوی سره زه په یو طریق نه په یو طریق د په ارتباط کې وم، نو د معامله ټول نه غټ ویرم دا و چې خدای ونه کړي داسې ورځ چې دوی ونه سي کړل. او متاسفانه هغه ورځ راغی چې دوی منع کړه، او فکر کوم اکثریت دوی هغه د وام صنف نه وروسته نه سي کړی چې خپل مکتب ته لاړ سي.
د داسې یوې ورځې اټکل کولای شي یا هیله لرئ چې ملیحه اکاډمي تاسو په افغانستان کې دننه ډیجیټل نه بلکې عملاً په صنفونو په د یو ښوونځي په ماحول کې پرانیزئ؟
دا د ما یو له خوبونو څخه ده چې زه کوسنه که هر یو ورځ زه غواړم د افغانستان په هر کور کې مکتب اوسیږي. افغانستان هر کور کې ذاتي دا ډار نه وي، دا ویره نه وي که مکتب بند سه، که فزیکي مکتب نشته د موږ نجونې ذاتي مکتب نه دي شان نه شاته پات کیږي. ځکه په دې برخه کې ما هغه خپل تحقیقات هم کړی، کار مې هم کړی دی. زه پوهیږم چې دا بیرته څونه دوی هغه رواني صحت باندې څونه تاثیر کړی دا، او دا د نجونو هغه د early age marriage هغه څونه کچې لوړه کړې ده چې په کم عمر کې اوس ودونه ډېر سخت ډېر زیات کیږي. نو دغه غون شاینې دی باعث کیږي چې زه دغه اکاډمي باید په فزیکي توګه هم هغه ورځ چې امکانات و په افغانستان دننه کې ټول هغه افغانانو ته ایجاد کړم، او ملیحه اکاډمي د ټول افغانانو هغه مشترک کور اوسیږي چې هلته زتي هر څوک اوسي کړی خپل خوبونه سره تعقیب کړي. او زه یو شی بل غواړم علاوه کړم، دا ځکه اکاډمي ده چې دې سره باوجود د دې چې موږ دوی ته هغه آموزشي خدمات وړاندې کوو، موږ دوی ته بعضې تقویتي صنفونه لرو لکه نرسنګ ده، لکه لږ مخکې چې ما یاد که کمپیوټر لیټریسي ده، آشپزي صنفونه دي چې کله چې یو شاګرد موږ سره مکتب خلاصوي حداقل هغه یو څوک واوسیږي چې که هر حالت په هغې باندې راځي هغه په خپل ځان باندې د متکي اوسیږي، او د هغې یو مهارت زده چې وروسته له دې چې مکتب خلاصیږي دا ځان په وسی کړی چې یو شی جوړ کړي. نو د ما ټول هغه فوکس په دې ده چې هغه نجونې دلته وروزول سي چې سبا ورځ که مکتب بندیږي که پوهنتون بندیږي دوی سره د څنګه کولو ویره نه وي، دوی وسی کړی یو ځان ته متکي اشخاص جامعې ته او بالاخره دنیا ته موږ یې وړاندې کړو.
د مرکې په پای کې د طالبانو د حکومت له چارواکو نه څه غواړئ؟
فکر کوم دا خبرې ما خپل مرکه کې کړی ده چې که یو څوک راځي او ځان ته د حکومت دعوا کوي نو حکومت خپله د هغې شي په معنا ده چې د دوی د چارچوکات څخه باید خلکو ته خدمات رایسي، او تعلیمي حق تعلیمات د هر انسان هغه اولنی حقوق څخه ده، دغه حق باید د دوی څخه وانخیستل سي. او نننی چارواکي که یو څه ته متوجه سوی او فکر کوم اکثریت متوجه دي خو نه پیږم ولې کار پکې نه کوي چې دغه د نجونو د مکتب بندول یا د تعلیمي مؤسساتو بندول او د دوی د کار د مخنیوي د خپل د خلکو او د حکومت په منځ کې ډېر لوی واټن رامنځته کړی ده، او دوی که غواړي چې دغه واټن د منځه لاړ سي باید دوی نجونو ته د هغې د تعلیم حق او د کار حق دا ورته ورکړي. دا زما پوښتنه ده.
ملیحه نوري، له تاسو ډېره مننه چې د ازادۍ میلمه پروګرام کې د ګډون بلنه مو منله.
لار شنن گرهار دیکھم اس طور ماتھرام